द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم د وی ای ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د می میاشتې 9 د چې د خبرګولی میاشتې ل 9 سره سمون خوړی د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دینیم ساعت کې به ز احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د کورونا وایرس د تایچو یو پیکو شمیر ل 2200 هم واوخت د تازه شمیرو تر مخه تر ټولو زیات تازه کیسونه په سند ایالت کې مخې ته راغلي دي په پاکستان کې د ملخانو آفت د فصلونو د تباه کېدو ویر رامنځته کړی دی بل اړخته ساينس پوهان او دینی عالمان بیا وایي چې خلک کولای شي ملخان سره کړی او وی خوري او په ګاونډي هیواد افغانستان کې د کوکنارو د فصل پر را رسیدو سره د اپین بیا دومره راټیټه شوې چې کروندګر یې په کرلو پښیمانه شوې دي وسم پورا خبرونه په پاکستان کې د کورونا وایرس یا کووډ 19 د تایچو یو کیسونو شمیر ل 2200 نه واوخت او د دې مرض لامل د مرګونو شمیر 1203 اوچت شوی دی د شروع یا چهارشنبه ورځې تر پای پورې په ټول ملک کې 2209 په کورونا وایرس اخته ګڼل شوی چې ل دې منځ ته باندې 40000 کسان بیرته روغ شوی هم دي د کورونا بیمارانو تر ټولو زیاته شمیره په سند صوبه کې رپورت شوی چې ل 25000 نه اوړي په سند صوبه کې په یو شواروز کې د کورونا وایرس 1100 زیات کیسونه مخې ته راغلل په خیبر پښتونخوا کې بیا د کورونا وایرس یا کووډ 19 د مریضانو شمیر څه کم 9000 ته لوړ شوی دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د کارکروندۍ او خوراکي شوبې ماهران وایي چې که د ملخانو مخنیوي ونه شي نو د دغو فصل تباه کوونکو ملخانو د لاسه په ملک کې د خوراک د کمی پیدا کېدو ویر هم رامخته کیږي خو له بل اړخه ساینس پوهان او دینی عالمان دواړه وایي چې خلک کولی شي ملخان سره کړي او وی خوري ځکه هم دین هغه حلال ګرځولي او هم د ساینس له نظره ملخان انسانانو ته ښه پروتیني خوراک کېدی شي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وی او ای ډی وات وویل چې د ملخانو خوراک د اسلام له نظره جایز دی د ملګرو ملتونو د خوراک او کرکروندی ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان په 80% علاقه کې د قحطۍ ملخانو بچی راوړي دي او دلته یې نسل زیات شوی دی او سم د افغانستان حالات طالبانو د خپل بنجانو د خلاصون د پاره خپل یو تخنیکی پلاوی کابل ته استولې چې حل تبع اړوند چارواکو سره د طالب بنجانو د خلاصون په اړه خبرې اترې وکړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ټویټر باندې کابل ته د طالب پلاوی د لیګل کېدو خبره ومنله او لیکلي دي چې دغه 15 کسیز تخنیکی پلاوی د بنجانو د خلاصون په مقصد د حقوقي د تصدیق او پیژندګلو په برخه کې د بنجانو ستونزو ته رسیدګي کوي بل اړخته پس له هغه چې افغان حکومت د اختر په دویمه او دریمه په دوه جوپو کې زر کسه طالبان له زندانونو خوشی کړل طالبانو هم اعلان وکړ چې دوی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د حکومت اتیا تنه عسكر او پولیس چې طالبانو سره قیدیان وو خوشی کړی دي او بیا هم د کورونا وایرس په اړه په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د تایچو یو پیښو شمیر قریب 6 میلیونه ته ختلی چې د ملکونو ترمنځ بیا لا هم امریکا د دې مرض تر ټولو زیات کیسونه لري په امریکا کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شویو کسانو شمیر له 1,00,000 هم اوچت شوی دی په همدې حال کې بیا د کورونا وایرس د خپرېدو او د دې له امله اقتصاد ته د زیان په نتیجه کې د مارچ د میاشت راهیسې 3.5 میلیون امریکایان بیروزګاره شوي دي د امریکې د مهنت وزارت په ملک کې د بیروزګارۍ په اړه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ شایع شوی خپل تازه رپورت خپور کړه ویل چې د وړمې هفتې په مقابل تیر هفته کې د بیروزګارۍ په صورت کې حکومت ته د مالی مرستې د پاره خواستونو کې کمی شوی و د امریکا د مینیسوټا ایالت په مینیاپلس ښار کې د یو سپین پوستکي پولیس په بند کې د یو تور پوستکي سړی تر مړ کېدو وروسته په غخار او د امریکا په ځینو نورو ځایونو کې مظاهرې راپارېدلې چې د شروع او زیارت په ورځو یې دوام درلود په مینیاپلس ښار کې د شروع یا چهارشنبه په ماښام د پولیسو ضد مظاهرې کې تشدد هم رامنځته شو او یو بل تن په ډزو ووژل شو پولیس ویلي د دغه تن د وژل کېدو په مقدمه کې یو کس هم نیولی دی په منیاپلس ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې د تشدد، لوټ او تالان ویډیوګانې هم مخې ته راغلي دي. د ښار میار په مظاهره کوونکو غږ کړی چې له تشدد لاس واخلي او په ښار کې دي امن ټینګ کړي. او د ایران پارلمان محمد باقر قالیباف چې کنزرویټیو کس ګڼل کیږي د پارلمان د مشر په توګه وټاکه. د ایران دولتي ټي وی ویلي چې 55 کلن قالیباف چې په خوا د تهران ښاروال و نګدي ټول رائے ترلاسه کړی دی، د بدلاري جاني ځای نیسي. څوک چې 12 کاله د ایران د پارلمان د مشر په توګه پاتې شوی وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
واشنگتن ڈی سی ناوری تفصیلی رپورٹوں تھا. په پاکستان کې د کورونا وایرس مریضانو شمیره 13000 ته نږدې شوې ده او د دې وایرس لوجې 2023 تنه مړ شوې هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو یو ورچوال غونډې ته ویلي دي چې کورونا یو عالمی وبا ده، ځکه د دې مخنیوي لپاره عالمی ګامونو اخیستو ته ضرورت ګڼل کیږي. عمران خان یو ځل بیا د کورونا د مخنیوي لپاره د لاک ډاون مخالفت هم کړی دی. بلخوا لوی حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ د لاک ډاون په حواله بیا د عمران خان په خبرو نیوکه کړی دی. اورنګزیب له نورو جزئیاتو سره.
پاکستان کې د کورونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره 13000 ته نږدې شوې ده او د لوجې 2023 تنه مړ شوې هم دي. طبی ماهرین وای لاک ډاون ختمولو لوجې مریضانو شمیره په زیاتېدو ده، خو وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویل دي چې کاروبارونه ودرېږي، نو د کمزورې خلکو امداد بیا څنګه وشي. د ملګرو ملتونو یو خصوصي ورشل غونډې چې کرونا وایرس له وجې شوې نقصان جاج اغستو لپاره وه، دې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې کرونا یو عالمی وبا ده، ځکه د دې مخنیوي لپاره په عالمی انداز ګامونه پورته کولو ضرورت دی. په پاکستان 2.5 کروڑ آبادی کې 15 کروڑ خلک غیر رسمي کارونه کوي، یعنی مزدوري یا بیا سر وړوکی کاروبار، او دې کارونو له وجې د دوی خرچې روانې دي. که چېرې دا بند کړی شول نو پاکستان ته به ګرانه وي چې د خلکو مالی امداد وکړي. وزیر اعظم عمران خان وړاندې هم څو وارې د کورونا خورېدو مخه نیولو لپاره د لاک ډاون مخالفت کړی وو، او دا دریض به وو چې د هیواد یو خاص او مالداره طبقه لاک ډاون لګول غواړي. په دې نن حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر سردار آیا صادق ویل دي چې وزیر اعظم آخر ولې دومره بې اختیار دی چې خپل فیصله نشي کولی، او داسې خلکو نامه ولې ولس ته ناخلي څوک چې د دوی پر ځای فیصله کوي.
لاک ډاون جنونه ان سے پوچھے بغیر کر دیا، شاید ان کو یقین بھی نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے.
آیا صادق وی سوک دا وزیر اعظم اجازه بغیر فیصله کوي، او عمران خان تر اوسه دا باور نشته چې ګینی دی وزیر اعظم هم دی. پاکستان کې اکثر حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د مرکزی حکومت لخوا د لاک ډاون ختمولو فیصله غندنه کوي. د مخالفت پاکستان پیپلز ګوند چې سن صوبه کې حکومت دی، دوی هم سواری کړي دي. خو د سن صوبای اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړی خورم شیر زمان وی چې پاکستان پیپلز ګوند په مرکزی حکومت خو تنقید کوي، خو د ګوند مشران خپل صوبه کې حالاتو نه دي خبر.
یہاں پہ بے روزگاری کے مسائل ہیں، یہاں پہ لاک ڈاؤن کے مسائل ہیں، لیکن مجالو کہ ایک دن بھی بلاول زرداری باہر نکلاو.
خورم شیر زمان وی چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په دې خبره ولې نه کوي چې سن صوبه کې لاک ډاون لوجې سومره خلک بے روزګار شوی دي. پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثر مریضانو شمیره 13000 ته نږدې شوې ده، او د لوجې 2023 تنه مړ شوی هم دي. ټولنه زیات سن صوبه کې د کرونا وایرس مریضان رپورټ شوی دي، چرته دا شمیره 25309 ده. ټول نزاد مرګونه خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي، چرته د مرګونو شمیره 3202 ده. په ګردنړۍ کې د کرونا مریضانو شمیره 55,000 نه سوا شوې ده، او دینه 3,500 زیات خلک مړه شوي هم دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
یا هم خرغلی د پاکستان په دینو سیمو کې په خاصه توګه په بلوچستان کې د ملخان او آفت راغلی دی چې کاروندګر یې ډیر فکرمند کړی دی. د دې آفت مخنیوي لپاره خو کوششونه روان دي، مګر په عین حال کې ساينس پوهان وایي چې ملخان په ځان کې ډیر پروتین لري او کېدای شي انسانان یې وخوري. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله عیاض هم وی او ای ډیوا ته وویل چې د ملخان خوراک د اسلام د نظر جواز لري. ساجیا قاسم شاور سره مرکه کړی دا د رپورټ یې را لېګلې دي.
کوم ډاکټر کیبلایا سین دا ته وایي جی چې کوم دا کاتی مول خان دی نن سبا پاکستان کې خوارشي وي دي. سپوهان وایي چې دا حلال دی، دا خورل هم شي، دا پروتین دی. اسلامي نقطه نظر سره تاسو سو ګورئ چې دا سه مثال ملاويږي چې دا سه ریفرنس ته په اسلامي هیستوري کې چې او دا جی جی
بالکل ډیر مهرباني تاسو ډیر ښه سوال وکړي. دا کوم چې مول خان دی ټډی بل چور ته وایي دا پاره برډز کې متازي چې کوم پرنده یا الوتون کی زناور یا مرغان چې دي چاغه یا خوراک ته وي جائز نه دي. نو د دې خوراک بالکل جائز دي او تاریخي تور هم دا داسې راغلي دي چې دا به کرال چرتا یو علاقه یا په وطن باندې خلق بنیول او ریټول به نو هیڅ تاسو مسله نشته.
دا سس ریفرنس پکې سه چا هیستوریک ریفرنس وی یا قران کې سوي یا حدیث کې سوي ریفرنس تاسو په ذهن کې
دا سه کلیئر ریفرنس کو زما په نظر چرته نه دي تیر شوې. خو چا کوم دا سه پرندگان یا البتون کې مرغان چې دي چې د قران جائز نه دي نو د هغه په فارس کې دا ناراضي او د هغه چې کوم صفات بیان شوي دي یا کوم نشانه بیان شوی دی هغه نشانه په ټډی بل یا په ملخانو باندې ناراضي.
صحیح ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی وسر خبره کوله.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiva.news.com. هیر یې نکړي.
دا وی وی ډی ودا اوس راځو د افغانستان د سولې په حواله یو رپورت ته. په افغانستان کې د دزبندې د غزیدو لپاره هیلي زیاتې شوې دي. طالبان ویلي چې د خپل خلاصیدونکو بنجانو د پیژندګلو لپاره یو هیئت کابل ته لیږلې دي. طالبانو دا هم وویل چې دوی د زیارت یا پنځمې پورز د حکومت اتیا تنه عسكر او پولیس چې طالبانو سره قیدیان و خوشی کړی دي. مخکې تر دې د حکومت لخوا هم د اختر په ورځو کې زر کسه طالبان له قیده خوشی کړی شوی وو. حکمل روان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت او طالبانو ترمن د اختر درې ورځې اوربند پای ته رسیدو او یا د غزیدو په تړاو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلې د اوربند غزیدو په تړاو خبري روان دي. ل امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی تلفاتو د چارو رئیس انتظار قدیم وای په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوربند نه غزیدو لپاره هیڅ موجیا دلیل نه دی پاتې او په وای نه امید شته چې د طالبانو له خوا په اړه اعلان وشي.
دا ولادت او تفاهمات خو په ټول کې مجبور کی حتی چې دا اوربند دغه د اوربند خو د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم اساسي بستر دی. نو امید چې دا اعلان وشي او دا وګورئ چې په موته باندې د کوم باندې د چې څنګه په سپاتا تل پاتې او هغه اوربند خو په دې کې مذاکرات شي. اوربند ته په تیار آماده کې مده کې
ته طالبانو دی اوربند غزیدو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دی اختر پشپای دی درې ورځې لپاره دی اوربند اعلان کړی و. افغان حکومت هم دی اوربند اعلان دی په ګډونی دی طالبانو دی 2000 دی بندیانو دی آزادولو ژمنه کړې و چې زر تنه یې وړ مورس خلاص شوی دی. دی ملي امنیت شورا دی سولې او دی ملکی تلفاتو دی برخې مشر انتظار خدیم وای دی طالبانو یو تخنیکی پلاوی کابل تر غلې او دی افغانستان له حکومت سره به دی بندیانو آزادولو په تخنیکی چارو بحث او خبرې کوي. طالبانو تر اوسه 215 څلوېخ بندیان او په مقابل کې افغان حکومت 2000 طالب بندیان خوشي کړي دي. دی افغانستان ملي امنیت شورا د سولې او ملکی تلفاتو د چارو رئیس انتظار خدیم وای دی ولسمشر هدایت سره سم زر تنه د طالبانو نور بندیان به هم آزادېږي. نوموړی وای دی طالبانو نور پاتې بندیان به پراتلونکي کې حالاتو ته په کتو او د سولې پروسه کې پرمختګ په نظر کې نیولو سره د افغان حکومت له زندانونو څخه خوشي کیږي. افغان حکومت ته طالبانو د خپل 500 بندیانو دی آزادول لیست پارل افغان حکومت هم طالبانو ته د خپل 500 بندیانو لیست ورکړی دی. دی امریکا او طالبانو ترمن دی سولی موافقه چې دی روان کال دی تیری فبروری میاشتې پر 19 لاسلیک شوی، پکې دی افغان حکومت او طالبانو دی بندیانو په تبادله دی تاوتریخوالي دی کمیدو افغان حکومت او طالبانو ترمن دی سولی دی مخامخ مذاکراتو دی پیل یادونه شوې ده. تاکل شی و چې د سولی موافقه تر لسلیک لس ورځې وروسته د سولی بین الافغانی مذاکرات پیل شي، خو د بندیانو په تبادله د جګړې په دوام او د اوربند نه کې دوه ستونزې له امله تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولی مذاکرات نه دی پیل شوی. حکمل صدات، دی وریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د کوکنارو یو شمیر کروندګر وایي چې د اپینو بې سختې راټیټې شوې دي او اوس دوی د کوکنارو په کرلو لا پښیمانه دي. دا چې د اپینو بې څومره رانیولې دي او کروندګر یې په اړه نور څه وایي، په دې اړه پام وکړئ. د ذبیح الله غازی رپورت.
کاروانګر د ننګرهار په خوګیانو کې لخپل کرلو کوکنارو نه د حاصل پټولولو لګیا دي. وایي حاصلات ډیر دي، خدا پینو نرخونه دومره رالویدلې دي چې د کوکنارو په کرې په خیمانه کړل.
مخکې په سلو کې 50% یش په 50% کوکنار کړل، اوس چې په سلو کې 10%، یعنی حیاتا تر 100% پورې خلک کوکنار کوي.
ولی کوي؟
نو وجه د مجبوریت نه، یو خدای امنیت نشتوالی دی او بل اداري فساد تر حد پر رسیدلی دی او نشکور افغانان ډیر د مجبوریت سره مخ دي.
نو وس ولی خلک کم کری؟ تاسو ولی کم کری؟
نو وجه د نرخ له نرخ ډیر خطر اول درو، خلک ډیر سره مینه نه ساتي.
په خاطر وس سو دی
مخکې هو نرخ تر 15000 تر 30500 پورې او اوس تر 10000 تر 15000
سیر. که څه هم په خوګیانو کې په تیرو کلونو کې لنمایي په ډیرو ځمکو د کوکنارو کر کې دوه، خو اوس چې د حکومت تر واکلان د سیمه پراخه شوي او کاروانګرو تم ډیره ګټه نه کوي، نو د کوکنارو کرم تر پخوا را کم شوه ده. ځینې کاروانګروایي په خپل سګنی فصل دومره په خیمانه دي چې اکالته د کوکنارو د تخم کرلو تم ګوتې نه وروړي.
په 15000 روپۍ سیر دی، 10000 روپۍ دا پټه چې ډیر وو کې 45 سیر اپین بوږي، نو ګوند څه وو 45000 روپۍ هغه نه کوي مونږ ته. او غنم چې دی غنم هم موږ غلا ده، هم هم د مال ګټه ده.
نو په خیمانه یې په دې پټی چې کړلې
ډیر زیات، ځکه چې هم د سرو تاوان نه پوه شو. بل تاسو ګورئ دلته واګانې خیمه دي، روزمره باران واغه سیاسل مونږ ته نه شو اخستې، یعنې کوم مصارف چې مو پوښې وي دی هغه هم بېته مونږ ته نه ډکوي.
د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې اسګنې کال دغه ولایت له 28 ولسوالیو په شپږو کې د کوکنارو کار شوه دی او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو اړولو کمپاین هم کړی دی. د رسمي شمیرو لمخې تیر کال د ننګرهار په کچه 14000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کار شوه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وی او ای ډیوا ته بیا هم ښه راغلی او اوس هم د منځنی ختیځ په اړه یو اهم رپورټ. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په شام او عراق کې د داعش ماتې خوړونکو جنګیالیو اوس بیرته د یو ځای کېدو کوششونه پیل کړي دي او د یو نوي نوم لاندې بیرته د ځان په سنبالولو بوخت شوي دي. په دې اړه مجاهد جواد یو رپورټ برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د داعش جنګیالی او پلویان چې په عراق او سوریه کې په خپل سر اعلان کړی خلافت ړنګ شوی، یو ځل بیا تر پخوا په لا ډیره خطرناکه بڼه په راپورته کېدو او راټولېدو دي. دغه خبره د ترهګری په وړاندې د جګړې په برخه کې د امریکایي چارواکو لخوا په یوې ورستۍ څېړنه کې شوې ده. په دغه نوې څېړنه کې ښکاره شوې چې داعش د خپلې عملیاتي وړتیا په بیا رغېدو باندې کار کوي. د ترهګری په وړاندې د جګړې په برخه کې یو امریکایي چارواکي امریکا غکته وویل دغه ډله اوس د یو بل نوم لاندې راټوله شوې او په تیرو څو میاشتو کې د سوریې په ختیځه برخه کې خپل عملیاتو ته په سیمه ییزه توګه وده ورکړي. د امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي دا ښکاری چې د داعش دغه حادثه به بی پایله پاتې نشي. هغه زیاته کړه دغه ډله د سوریې په ځینو سیمو کې په دې وروستیو کې زیات فعالیت کوي او د دوی هلې ځلې زیات شوې دي چې د سوریې د امنیتي ځواکونو او کوردي ځواکونو پر ضد تر پخوا په ډیر ځواک او جرأت سره بریدونه کوي. دوی وایي په اپریل کې په یوه داسې پیښه کې چې د داعش جنګیالي او د سوریې د ځواکونو تر کنټرول لاندې السخنا سیمه کې یو پیچلی برید وکړ چې په پایله کې یې داعش د خار ځینې برخې تر یوې ورځې زیات تر ولکې لاندې وي او یوازې هغه وخت پر شاوتن بول شول کله چې روسی جټل وتکو پرې ځوابي برید وکړ. امریکایي چارواکو امریکا غکته وړاندې وویل دغه برید و خودل چې داعش اوس جګړې ته ډیر لواله دی، حتی د یو ډیر پرمختللی مخالف وړاندې. په ورته وخت کې د ترهګری ضد چارواکو ویلي داعش ډلې د ویرولو او د زور په کارولو سره په هغه سیمو باندې خپل کنټرول غځولی چې د سوریې د حکومتي ځواکونو، د سوریې امریکا پلو دیموکراتیکو ځواکونو او د عراقي حکومت لول کې څخه د باندې دي. د دې ترڅنګ په هغه سیمو کې چې د غځواکونه دي لوړپوړو چارواکو باندې مرګونی بریدونه کیږي. د پیسو مسله هم د داعش لپاره د کومستونزې په توګه اوس نه ښکاری. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دغه ترهګر ډله اوس هم له 500 څخه تر 300 میلیون ډالرو سرچینې لري او لغلاو غیر قانوني سوداګرۍ او ټکسونو څخه نورې پیسې هم ترلاسه کوي. د ترهګری ضد چارواکو لخوا د غنوي چیرنه د ائتلافي ځواکونو د چارواکو له خوشبین نظر سره توپیر لري، کوم چې ویلی و داعش یوازې د خپل پخوانی حالت یو سیوری دی. د ائتلافي ځواکونو قومندان جنرال پټ وایټ ژورنالستانو ته تیر میاش ویلی و داعش اوس مالی سرچینې نه لري، جنګیالي نه لري او پاکستان سیمو کې ورسره د خلکو ملاتړ هم نشته. خو ځینې سیرونکو بیا وایي د ائتلافي ځواکونو په ارزونو کې ځکه ستونزه ده چې دوی له هغه حالت سره پرتله کوي چې د داعش د زور او ځواک وخت و. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ډي سي.
او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په نیوز ویک ویب سټ باندې د چین او هند په حواله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د برادمی ایشیا د دو لویو اټیمی ملکونو هندستان او چین ترمنځ د تیرې یوې میاشتې راسي سرحدي انخطی جاری دي. خو د دې انخطو تفصیلي خبرونه لا ډیر خواره نه دي. د امریکای د نیوز ویک میگزین په یو تازه غنا کې د چین او د هندستان ترمنځ د سرحدونو د موجود توتريخوالي په موضوع یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته د چین او هندستان ترمنځ په پوله جاری خاموش جنگ په ګرد ایشیا کې خورې دي شي. نیوز ویک میگزین لیکي چې د دواړو ملکونو چارواکي په دې انخطو تر ډیره هده پوري چپ دي. البته د خبرونو ادارې د جنگ نه د دنیا د خبرولو لپاره د دې تازه خبرونه خوري. د هندستان د فوج سرلخکر منوج مکھنڈ نروان خپل یو بیان کې دا خبره منلې ده چې د رواني میاشتې په شروع کې لداخ سیمه کې او د هندستان د سکم او د چین د تبت سیمې په ناکولا علاقه کې د دواړو ملکونو تشلاس او فوجونو یو بل سره لاسونه اچولي او په یو بل ګریوانونه شلولي دي. په دغو انخطو کې د دواړو ملکونو فوجیان خوښي هم دي. د هندستان د زینو میډیا په خبرونو کې ویلي شوی دي چې د لداخ په ګالوان واده او په دمچوک علاقه کې د دواړو ملکونو یو بل ته مخامخ د فوجونو اچولو په موقع هم د یو بل د والو ټاکولو واقعات شوي دي. نیوز ویک لیکي چې د سویلي او وست ایشیا لپاره د امریکای فارغیدونکې زنانه نائب خارجه وزیر الیس ویلز خپل یو بیان کې د دې سرحدي تاوتریخوالي پړه په چین اچولې ده. خو چین د میرمن الیس ویلز دا بیان د نادانۍ بیان بللی دی. د چین د خارجه وزارت ویان زاو لیان په یو وشتمه مې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چین فوجونه په سرحدونو د خپل ملک د سالمتیا، سلامتیا او د حفاظت لپاره پراته دي. د چین دی بیان پسې سمدستی د هندستان د خارجه چارو د وزارت ویان انوراغ سریواستوا خپل بیان کې د سرحدي حالات په حق له د چین بیان غلط وبللو. دوی حقیقت دا دی چې چین د هندستان د فوجونو په سرحد باندې د گشت کولو په عمل کې خندان راولاړول شروع کړی دی. د دواړو ملکونو دی چارواکو خپل بیانونو کې دا هم ویلي دي چې په دې حالاتو بیجینګ او نیوی ډیلی خپل کې سفارتي رابطې قائم کړې دي. خو دواړو ملکونو د غسیمه کې د ډیری مدیراسي د پرتی سرحدي لانجې په حق له پارون کې بیانونه ورکړي په کوم چې دا شخړه سر دوباره سر راپورته کولی شي. نیوز ویک خپل رپورت کې لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په کال 1912 کې یو لنډ شان او ډیر خونړی جنگ شوی و. د دغه جنگ په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اصلي لاین اف کنټرول په نوم یو سرحدي کرخه راخکلی شوی ده. دغه جنگ نه 15 کاله پس د دواړو ملکونو ترمنځ یو خونړی انخطه بیا شوی و او په کال 2018 کې یو ځل بیا د دواړو ملکونو فوجونو یو بل سره لاسونه اچولي و. نیوز ویک خپل رپورت کې جاتی چې دا موجوده پیښه د چین لخوا دوکلام نومي غونډه سره خوا کې د سړک تیرولو په وجه رامخته شوې ده. په دغه غونډه د چین او د هیمالیا د سیمې یو وړوکی ملک بوټان دواړه د ملکیت داوه لري. د بوټان هندستان سره ډېر خواږه تعلقات دي. د رواني میاشتې د دې پیښو نه وړاندې هندستان په لداخ کې متنازع علاقه پانګانګ سو تالاو سره نږدې د سړک تیرولو کار شروع کړی و. په دې د چین میډیا د خبرداري خبرونه خواره کړي وو چې د هندستان په دې حرکت د دواړو ملکونو ترمنځ سنگین حالات پیدا کېدای شي. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د هندستان لخوا د هیمالیه د لمنې په سیمو کې د سړکونو په تیرولو د سیمې یو بل وړوکی ملک نیپال هم ډېر راپارېدلی دی. خو هندستان د نیپال راپورته کېدل د چین لمسون ګڼي. نیوز ویک لیکي چې امریکای د نیپال او پاکستان حکومتونه خبردار کړي دي چې چین ته ډېر نه نږدې کېږي. نیوز ویک لیکي چې د چین صدر شی پینګ د موجوده حالاتو په رڼا کې خپلو فوجونو ته د جنگي تیارو توندلو حکم ورکړی دی. بلخوا د هندستان وزیر اعظم د نهې په ورځ چین سره په سرحدي سیمو کې راپورته حالاتو باندې خپلو فوجي جرنیلانو او دفاعي چارواکو سره سلا مشورې کړي دي. نیوز ویک واشنگتن کې د چین او د هندستان سفارتخانو سره په دې سرحدي تنازع د تبصرو کولو لپاره د رابطې کوشش وکړو. خود دواړو ملکونو سفارتخانو نیوز ویک لس جواب ورنکو.